السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې میلمه خپرونه مه هیروئ. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې لیکلي دا پریکړه یې په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي له امله کړې ده. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې ټولو حکومتي ادارې مکلف ګڼل شوي چې د یادې لارښوونې د تعمیل لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. په اعلامیه کې زیاته شوې تر هغو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به یې د اړوندو ادارو فعالیتونه بند وي. په افغانستان کې د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونه د افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښو په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. په ستاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا ځینې پاڼې وسوځولې. د هغه دې کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان برتانیې ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې هغه څه چې زه یې ویلی شم دا دی چې موږ طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتو چې افغانستان د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د امریکا او د هغوی د متحدانو او شریکانو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د پلان او طرحې لپاره ونه کاریږي. په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد تر ضد وکاروي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په اوړي کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید ناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,20,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستل کیدلی شي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې ناټو کې د سویډن د غړیتوب غوښتنه به د تصویب لپاره خپل پارلمان ته ولیږي. سټولټنبرګ پرون د ناټو د سرمشریزې په درشل کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د سویډن د صدراعظم اولف کریسټورسن سره په کتنې کې دا موضوع اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د ناټو سازمان په 2 ورځنۍ سرمشریزه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل او د روسیې د ګواښونو په وړاندې د ناټو د چمتووالي په تړاو خبرې وشي. دا غونډه نن سه شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس ښار کې پیلیږي. ترکیه له څه مودې راهیسې په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب مخالفت کوي دا ځکه چې په خبره یې سویډن کوردي فعالانو ته پناه ورکړې. انقره دغه فعالان ترهګر بولي. د هند په شمال کې له پرلپسې 2 ورځنۍ موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 مړه کړي دي. د فرانسې خبري اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي دي او ویډیوګانې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اتر پردیش سیمو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي دي. ویل کېږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یوه سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې هم د نورو بارانونو وړاندوینه کړې. پرون دوشنبه په پلازمینه نوې ډیلي کې د سیلابونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنګلادیش د لوبډالو ترمنځ د 3 ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوې دغه لوبه د بنګلادیش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوبلړۍ جام یې ګټلی، خو بیا هم په درېیمه لوبه کې بنګلادیش سره مخامخ کیږي. که چیرته افغانستان نننۍ لوبه هم وګټي، نو د کرکټ په اصطلاح کې بنګلادیش به واشټ آف کړي.
نیمه نړۍ
سره دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 34 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دغه یو رواج همیشه ستا د جنګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده. جنۍ پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل ورځ وای جنۍ ورکه.
نورزیا صافی نومیږي، وایي په یو شمېر کورنیو کې چې کله جلۍ نړۍ ته راځي، د پیدایښت له همغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کېږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمېر افغان کورنیو کې لور ته له همغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لرې، ان تر دې چې د یوې موضوع په هکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کېږي؟ او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من ورتون کو دی اکثره کسانو په باور په افغانی ټولنه کې ځینې خلک لورته دی هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلی غواړي چې په مخبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي، بې لحاظه او سپینستر یې بلل کیږي. خو که په پټه خوله هر څه وزغمل، د عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خوښه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بيځای په غوسه کیږي که دی خراب شوی وي، یا مثلا ټکرای نه وي، یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبعیض چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي. ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیض چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي ترڅو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په وی په ځواني راغلی وی، هغه په خو بده خبره نه وی. په غټول نه کی چې د انتخاب اجازه هم نه وی، خپل خبره هم نه وی، ولیدای کوشد کړي وی د یو چات پونم کړي وی. د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتی دی ورزخت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي، لور ته هم په لوړ سترګه وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پښتني وي شي. هغه په انتخاب کې وی، هر برخه کې وی، او دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي. حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمېر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبره وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودی کی. لن موري سره مې مارکه کړې. هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه ستا د جلګۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده. جنۍ پیدا شوی دغه وای سره چې پیدا کیږي بله ورځ وای جنۍ ورکه، وای ورکه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مړ کیږي، بس همدغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کیږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څه ګڼئ؟
دلته دا زموږ جامعه چې ده تر څو چې موږ دغه زنم دغه خبره ده د مشران خبره خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پیژندل هم دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات دا مرحله را جامعات یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې مونږ واړو هغه وختو کې اوس خو ډېر دی دا خبره چې دی دونه آزاد نه دي نو موږ ډېر واړو چې چا کار به دوی پیدا شو دزونه به کول د خوشحالیانو سیاله د استعمالونه ورکې خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نه هېڅ خبره به م نو دغه وی وی وه نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بیخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي جلکۍ باید خبرې ونه کړي څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خله ده تا د خپل د ژوند تصمیم ونیسي نو دا سل فیصده ده روحي له لحاظه ځپل کېږي مونږ اکثریت نحنوي فیصده ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولې دوی همیشه ځپل شوي دي اوس مونږ یعنې نوم مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ د خپل دسترخوان په سر نه راځي یعنې مور او پلار ناست دي ورونه ناست دي خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي هغوی بېلهمه هغه شپه انا انګان دي خو بیخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که د یو نه خوړو ناست دي مور دی و که نه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړې ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کار یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو حتی خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وایي آیا ډوډۍ دې وخوړو ناس دې مور دی و که نه دونه سوال اوس کې نه کېږي که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي د همدغې نمایشه نه شي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور ده که مثلا ګرانډار ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر باره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپل ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هېڅ هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه